له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ اروپای ټولنه او ملګری ملتونه وای پر افغانستان لوکمنو طالبانو سره نږدې په هر ډول اړیکو کې د افغان خځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو موضوع مطرح کیږي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د دې ټولنې له لوري نږدې په ټولو فعالیتونو کې د خځو موضوع ته لومړیتوب ورکول کیږي. پاینه حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وای کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیاله روز مری د کارلو په مشرۍ د پلاوی په سفر کې هم لطالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې پر خځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وشوه. په دې اړه نور حال نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ژیل برتراند وای د طالبانو له چارواکو سره نږدې په هر لیدنو کتنو او تعامل کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو موضوع مطرح کیږي، خو پر هغوی د لګول شو محدودیتونو لرې کیدل اسانه خبره نه ده. نوموړي دغه څرګندونې د سټېشن بي پورز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې او وی ویل چې د همدې لپاره له طالبانو سره د دوی اصولي تعامل او دوامداره خبرې روانې دي. هغه پر ښځو او په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د طالبانو له لوري لګول شو محدودیتونو ته په اشاره وویل.
What we seen Afghanistan
هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي پورته لس دکو دنجونو محرومېدل د بشري حقوقو ښکارا نقص دی. دا اقدام نه دینی توجیه لري او نه کلتوري. دا خبره لزړه کوم دا یو لوی محدودیت دی چې طالبانو پر هیواد دغه پر اقتصاد او د عادي چلن لپاره د ټولنې پر وړتیا تحمل کړی دی. که دا حالت دوام ومومي هغه موضوع چې موږ یې تل له هغوی سره مطرح کوو افغانستان به خپل ځان له خپلو نیمایي استعدادونو او بشري ظرفیتونو څخه محروم کړي.
Human potential
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د مرستو یو مهم هدف دا دی چې د امکان تر حده د هغو فعالیتونو چې د خزو لخوا د خزو لپاره ترسره کیږي ملاتړ وکړي، او دا ځکه چې دوی په افغانستان کې د خزو پر وضعیت ښه پوهېږي. د هغه په خبره دا موضوع د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې زموږ په نږدې ټولو فعالیتونو کې له خزو او له هغوی ملاتړ په یوه لومړیتوب بدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی له افغان خزو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خزو پرمختګونه په دې پورې تړلي چې پر هغوی د دې هیواد د واکمنانو لخوا لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ په نیویارک په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړ پوړو چارواکو د وروستي سفر په ترڅ کې د دې هیواد واکمنانو پر ښځو د لګول شو محدودیتونو د لرې کولو په اړه کومې ژمنې کړې کنه وویل، د یوازې د سرمنشي او د هغه د استازو په استازیتوب خبرې کولی شي، نه د نورو په استازیتوب، چې اشاره یې د طالبانو هغو جګپوړو چارواکو ته وه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته په سفر کې ورسره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. ښاغلي دوجارک وویل دا واضح ده تر هغو چې د ښځو او نجونو د ژوند په نږدې ټولو برخو کې لګېدلي محدودیتونه بشپړ لرې شوي یا لږ تر لږه نرم شوي نه وي، د دوی په ژوند کې مثبت بدلون به ناشونی وي. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند د خبري غونډې په پیل کې افغانستان ته د سولې د رامنځته کېدو او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال روزمیری ډی کارلو سفر ته په اشاره چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسوه وویل چې هغې په کابل کې له واکمنو چارواکو سره په کتنه کې په ټوله کې د ښځو پر کار، زده کړې او عامه ژوند کې د لګول شوو محدودیتونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې زموږ د ښځینه کارکوونکو پر کار د لګول شوو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د دغو محدودیتونو د د ستلر کېدو غوښتنه وکړه. میرمن د کارلو کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی او همدارنګه له یو شمېر افغان ښځو د مدني ټولنې له غړو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خزینه افغان کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د ښاغلي دوجارک په وینا میرمن د کارلو په کابل کې واکمنان وهڅول چې د دوحې په پروسه کې بشپړ ښکېل پاتې شي او ټول هغه نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته ادغام لپاره ورته اړتیا ده. پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنی دو روسته نجونی او خزلش پگم ټولګي پورته زکرو راګرځول شوی او پر خزو ټولنې په ډیرو نورو برخو کې د فعال ګډون په برخه کې هم یو لړ سخت محدودیتونه لګول شوی چې د بشري حقوقو ډلې د نړیوالو منل شوو بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه غني.
پر راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره دوی تقریبا په هر ډول اړیکو کې او په هر راس لیدنو کتنو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو او پر هغو د لګول شویو محدودیتونو مسله یاده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د هغو سوداګرو میرمنو له غوښتنو هم خبر شي چې وایي د افغان سوداګرو میرمنو لپاره د اروپایي ټولنې نوې طرحې باید په همغږۍ سره او په پړاو په پړاو عملي شي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان چې غوښتل له غیر قانوني لارو ترکیه او بیا اروپا ته ولاړ شي وي پروسه کې په دې لارو لاسکون افغانان د سخت یخنۍ لقب لمر شوې دي. دوی ادعا کوي چې شاوخوا 25 کسان د ترکیه سرحدي پولیسو له وهلو ډبولو ورسته له بوټانو او ژمنیو جامو پرته بیرته د ایران پر لور په سختو او اورینو لارو شړلې دي. د طالبانو او د ترکیه حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو پورې تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي خبرګون نه دی خودلای.
ازادي راډیو سره په شریکه شوی یو ویډیو کې خودل کیږي چې په سخت واورو کې څو تنه د یوم لشيوي انسان جسد خي او دا کوي چې دا کس د ترکی پولیسو لوهل ورسته لوڅي په بیرته په دې سخت لارو راخوشي کړي. یو شمیر افغانان چې په ایران کې میشتي او دا ویډیو یې ازادي راډیو سره شریکه کړي وایي دا ویډیو د رواني جنوري په 15مه هغه مهال ثبت شوی چې دوی هڅه کوله په ناقانونه ډول له ایران ترکیه ته واوړي. په دې ویډیو غانو کې د یو شمیر ځوانانو یخشيوي جسدونه خودل کیږي او ویډیو ثبتون کې دا کوي چې د افغانان دي. د پیښیني شاهدان ادا کوي چې د ترکیه پولیساتو لدی کسانو بوتان او ژمنۍ جامع اخیست او د ایران په لوري شړلې دي. هغه کس چې دغه ویډیو یې ثبت کړی د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط چهارشنبه د جنوري 28مه ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 25 افغانان له ترکیه تر شړلو وروسته د سخت یخنۍ لامل عمل شوې دي.
چمونه دی پیندل راست او بیلدی وشکار تر مې ده دی دوی ادرې دی په خبر څخه نو ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا پرته او سیندن کې وختلې دی ایران مرګ دی کړو خان صدر بابا نور بغلاچی نو په ترکی خاورې ته اوختي په ترکی پولیس لوخوانی ورشيوي او دوه شپې دوه ورځې ځان سره نه هر ساتلی وو ګوسته ګوتونه جراب جامپلونه اخیستل شوی چې کنده شوی او ایران خاورې ته د شپې په دولس بجې کارو شوی د زیات یخنۍ له وجې تر اوسه پیلوي جسدونه راو شوی او تر شل ژوندۍ راو شوی د ژوندۍ روغتیايي وضعیت نازک ده او نور نه درک دي.
د دې پیښې یو بل عیني شاهد چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی وایي په افغانستان کې فقر بی وزلی او د کار نشټواله لامل شوی چې افغان ځوانان په دغه ډول سخت مرګونو لارو لخپل هواده د وټلو هڅه کوي هغه لار چې د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ هر کال د لزګونو افغان کډوالو ژوند دخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر نورو خبرې شوی ویډیوګانو کې نسبتا یو تنکې زلمی ښکاری چې لاسونه او پخې یې یخ وهلي او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر نورې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې یو ماشوم ښکاری چې لاسونه او پخې د یخ وهلو لامل زیانمنی شوی او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. خو ازادي راډیو په خپلواک توګه د دغو ویډیوګانو د ثبت وخت او ځای نشي تاییدولی. د طالبانو ترکی حکومتونو د دې راپور تر خبرېدو تر اوسه د دغه پیښې پاړه په رسمي ډول کوم پرګون نه دی خودلې. د ایران او ترکی پوله چې نږدې 2000 کیلومتر اوږدواله لري د افغانانو لپاره د ناقانونه کډوالۍ و ډېر خطرناک لار بلل کیږي چې پکې دښتې او غرنۍ سیمې شاملې دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو ویلي و چې افغان کډوال د ایران او ترکیه په پوله لسخت تاوتریخوالي او شړلو سره مخ کیږي. ترکیه یونان ته د نګدیوالي لامل د افغانانو او د نورو هیوادونو د کډوالو لپاره د ترانزیت یو مهمه لار ده چې هڅه کوي له همدې لارې اروپا ته ورسیږي. خو افغان کډوال ډیری وخت د پولیسو د هغو عملیاتو هدف ګرځي چې د چارواکو په وینا د ناقانونه کډوالۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د ترکیې د کډوالۍ ادارې یوه میاشت مخکې ویلي وو چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 څخه زیات افغان پناه غوښتونکي د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ایران پورستیو اعتراضونو کې چې د ایران حکومت په کلکه وځپل یو شمیر افغان کډوال هم وژل شوی دی. د ازادۍ رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لک تر لګه یو وژل شوی افغان قضیه څېړلې او تایید کړې ده. که څه هم ازادۍ رادیو د ځینو نورو وژل شویو افغانانو راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی، خو په دې راپور کې چې صفی الله ستانکزی برابر کړی د داسې افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي دي.
د ازادي رادیو د ایران د څنګه فردا رادیو د مندنو په اساس یو 13 کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجدی په 13 په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتي ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د هېواد افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نورو رسنیزو د بشري حقونو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبري کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانان د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکي افغان لاس لزوان امیر حسین مرادی یادونه کړې. د 14 کلن په مشهد کې پیدا او لوی شوی و او د نودري سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا 10 ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې 2 نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او اوسیدونکو چې جلیل نومیده د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی پاړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 10 راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په 8 هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو له یزدان تمنا پرته د پاسنیو نور وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یا د بشري حقوقو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د ګڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړې. اخوا له دغو ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړې چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړې چې ځینې ډلې او هیوادونه غواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دوه او د ګرانیو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخي او د رژیم ضد بڼه یې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره یې هغوی وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري ارګان هرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړی چې لک تر لږه 6000 کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې اعلانېږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بند دی او د مړینو تلفات ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ټایم مجلې د یکشنبې پر ورځ د ایران د دوو روغتیایي چارواکو په اوله ریپورټ ورکړی چې د جدي په 13 او 19 په 2 ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدې تر 150,000 پورې خلک ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکو یم. رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې د کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده د هوا سره مخ شي، نو کوشش دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي. څه امکانات چې کیږي په دې سره دې ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کیږي. فلحال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا راباندې وایي ملکانو چې دي دغه گزاره نه کوي. مخامخ یوې پښ شابه بیل به در سره ویني، بیل کرایه بیل حساب کتابي او بل دومه خبر دغه چې داخلك د دې چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاری نن په دې پروگرام کې زما عصمت څاروان میلمه د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. دی په سویډن کې اوسي. زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړې. په دې خواله کې را سره اوسي.
نوم یې حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د ګیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمې په نامه باندې د هغه اوسیدونکی یم. سره د دې چې مور پلار مې لیک لوس کولی سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسې په کال باندې پیدا شوی. لویه کاوسه ډیره مشهوره وله په اکال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودله. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیارلسوهدیرشم کال چې د عیسوي په حساب باندې 1955 کال راځي، د مني په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي، دې کې زیږېدلی یم په یوه روحاني بزګره مالداره کورنۍ کې. په دې معنا چې یوه کور د کورنۍ یوه برخه به مو په اوړي کې تلله، مالداري پسونه مو درلودل، نورو به پر مځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د ګیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړې دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده، د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1955 کال پورې، تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوقو زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړه درجه سرته ورسولې، بیا حق درلودلی چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړي دي.
تاسو زراعت ولوسته او بیا مو دوري زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولټه مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنا چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولټه تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلوم یې وانخستلې. بیا مې نو هیله دا وله چې زه باید خپلې زده کړې تکمیلې کړم په هغه رشته کې. مګر په وزارت داخله کې بیا ډېر کار د حقوقو سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسایل د سوال چې هڅه مې وکوله چې زه باید خپلې زده کړې د حقوقو په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسایل د سوال او د حقوقو سره زما د اوله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوقو سره خاصه علاقه وله. ځکه بیا هغه ته ولاړم د دوم مسلک په توګه باندې مې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستلی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کې شي
خاطره په کول کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وو، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شوم ډېره جالبه دا و چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وای وای چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حدس وهل وي یا یو یو د خپل ځان څخه جوړه کړې داستان وي، مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي، هغه ودرېدلې د یو درختې لاندې، د یو داسې درختې لاندې ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ول کښېنئ، دغه ستاسې صنف دی، پر مځکه باندې کښېنستلو غږ یې وکولې، ول نوشته کوي موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و جواب نه شو ورکولی ښوونکي ته، ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو، دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیسته تیره او یو څه شی کش کړلی چې غږ یې وکولی، ول دا الف دی، موږ هم هغه د ده په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلی، تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم و کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وکړي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل، په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و یو د جلال آباد پوهنتون و، دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولټي درلودلې، زه د کابل د زراعت فاکولټي ته کامیاب شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلې، ویل به چې لوی مکتب، بیا به ویل چې دا جمولي زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې په دیني امورو باندې و، پر د حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه رانه کړي، ووایي چې دولسم صنف دي، وویلې بس دي، راته وویل چې هر څه چې کوې که غواړې چې دیني علوم تعقیب کړې، چې زه خاطر ته درکړم چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم، پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا مې شاریات کم لیدلی و، بیا کابل خو مې په لومړي ځل باندې لیدلی ولو، د کوټ سنګي کښې د سرویس څخه کښته سولم، نو چا راته ویلي وو چې ته به پلاني ځای ته ورته ورځې، د رحمان بابا لیسه ده او پوهنتون دی و دا، یعنی دا هر څه مو پر پوښتنه باندې پیدا کوله، د ټکسي امکانات نه وو، هغه وخت کې ټکسي هم نه وو، پر پښو باندې به کله په یوه کوڅه باندې، کله به بیا د بل چا څخه پوښتنه کوله. مګر کوم وخت چې پوهنتون ته راغلم، د پوهنتون چاپېریال مې ولیدلی، هلته په رښتینې توګه باندې د وروري، د صمیمیت، د اخلاص یوه فضا وله. لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار و، انجینر طاهر، بکس یې راسره واخیستلې، لیلې ته راسره ولاړلې، هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله، تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولې، چپرکټ و شیانې راته تنظیم کړله. داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلمه یم، او دغه ټول نور چې دي دا پخواني محصلین دا میزبان دي، یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پوهنتون کې یوه عنانه وله چې نوی محصل به راغلی، د هغه سره به یې دغه پروسه تکمیلوله، حتی کله کله به یې د ډوډۍ دپاره بوتل، یا هغه اشپاس ته به ور معرفي کړي چې دی نوی راغلی دی، تر اوسه پورې کارت نه دی اخیستی، بیا به یې ډوډۍ هم درته درکوله. دغه فضا په حقیقت کې په پوهنتون کې زموږ د وطن دغسې یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و، مګر په پوهنتون کې په یو بل شکل باندې موجود ولو. بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم، ډېر ښه د استادانو له په رښتینې توګه باندې، اکثره یې د امریکا څخه فارغان ولو، د هندوستان فارغان و، ځکه د زراعت د تخصص برخه د همدې و، یا به په بلغاریا کې تحصیل کړی ولو. په رښتینې توګه باندې هغه فضا، هغه وخت نه تکرارېدونکی دی. وروسته بیا چې حالات تغیر سلو، نور څه راغلله، البته چې تغیرات راغلله، مګر د پوهنتون د دورې هر محصل، هر څوک چې زما سره و، هغه مې اوس هم په نامه په یاد دی او خاطرې یې راسره ژوندۍ دي.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري، زموږ میلمه ډاکټر حکمت الله حکمت دی.
بس چې وروزګانه کابل ته راغلی ډېر تفاوت و، کلی و، دا ښار و، دلته بل ډول کلتور حاکم و، هلته بل ډول. بیا له دې ځای نه لاړې روسیې ته، هلته بیا شرایط لا ډېر متفاوت ول. نو څنګه احساس به کوو چې کله له افغانستان روسیې ته ولاړې؟
د ژوند تفاوتونه خو بې حده زیات دي. کوم وخت چې موږ په الوتکه کې سپاره شو، دا د تحصیل دوره مو 15 کاله وله، یو کال یې د ژبې زده کړه وله، 4 کاله یې هم هغه د ماسټرۍ دوره وله. ډېر تفاوت لو، مسکو د یو لوی ښار په توګه باندې تغییر د محیط او د هوا، مګر هم یو خو سیاست دی، یو د انساني ژوند هغه لومړني ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې، په هر ټولنه پورې ارتباط لري. په شوروي کې یا په روسیا کې، په هغه وخت چې د روسیې پایتخت هم ولو مسکو، د خلکو وضعیت د خارجانو سره بې حده صمیمي ولو، یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلمه په توګه باندې ولو، چې سوال ته جواب ورته ورکوله، مرسته ورسره کوله، چې ته به پوښتنه وکوله، حتی په مغازه کې چې به ورغلل سودا به دې رانیوله، کوشش یې کوله چې تاسو ته لومړیتوب درته درکړي. ولې هغه څه چې ډېر جالب و، هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی و، د کابل خونه هم ډیرو، خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال بولو، د سړو د حجم منفی 16 تر 19 پورې ته ولاړله. بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هیوادونو څخه، د ګرمو هیوادونو څخه چې تنفس یې نسو کولای، ولې زه الحمدلله چې ښه ولم، یعنی په دغه ژمي کې چې به وتلو تدریس ته، چې به تللو تدریس خونې ته، په ډېر مشکل باندې به مو ځان رسولی چې ژر هڅه وکړو چې داخل شو. البته چې درس هم ستونزمن په دې و چې لومړی کال تاسو باید ژبه زده کړې وای، تر څو پورې چې په همدغې ژبه باندې مو بیا نور مضامین زده کړي وای. خو په هغه کې هم زه خوشبختانه چې د ژبې په اړوند باندې مو مشکل نه درلودلی. بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې په هغه وخت کې موږ ټول د کورنیو چارو د وزارت افسران ولو، د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو، د مختلفو قومونو خلک را سره وو، موږ هلته ځانونه د یو کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونه پوهېدو چې دري ژبه دی یا پښتو ژبه دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلی، حتی کله کله دوه ځلی کولای شو چې وطن ته هم ولاړ شو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستي وای، بیا هغه کولای شو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر شي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم، بیا مې نو کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړله، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی، اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه، چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره وله په رښتینی توګه باندې، چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالې ولې په هغه وخت کې، خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالې ډېرې زیاتې سولې، کورونو مو حالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره وله، د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورک کړم، بیا به ویل چې کوم حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانه ته ورسی. زه به ورلم کتابخانه کې، به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ماته به ډېر په زړه پورې ولو، د نورو علما او د نور هوادونو هغه باندې راخستل په ساتونو بناسم کله کله به داسې و چې د کتابخانی مسول براغل میز به راته وټه کولی ودرته د شپې تیرولو اجازه نشته بیا مفته وخندل ته مل چې کتاب نشانی کوم سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم یو 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 ش دوره پرشتنی توګه باندې د پوهې د زده کړې د پارش د شو خاطرو څخه ډکه دوره ونه
ډاکټر صاحب بیا تاسو لاغه زاینه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړې او کنه وطن ته ولاړې له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم سل ډیپلوم مې واخیستلې بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای ولاړم وطن ته بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم سره د دې چې په اړوند باندې ډیر مثبت نظر نه ولو ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وارد لپاره راسم د یو اتو میاشتو د وظیفه په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان می ثبت کړل بیرته راغلم د دومې دورې لپاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم له بعد مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل په دونی وی کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي چې ممتاز ډیپلوم لري مشتات حق درکو ولې پروسه کې تغیرات دا د الڅن روسیا ولا د ګرباچوف سقوطلو چې ته پیسې تر هرڅه ارزښتمن ده ول نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم هدي عقل د شوون چې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم دا مې د ژوند یو هیله و تر اوسه هم ده متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستې ورته ورکړلې مختلف ځایو کې په مختلف شکلو باندې چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1951 قانون څن په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول بیا نو سویډن ته راغلل
د سویډن د ژوند راتوې سویډن چې راغلی په اوله کې تبان چې ژبه مو هم نه وسته نو یو مشکلاتو سره به مخامخ شوی یاست
زما کورنۍ داسې خوشی احساسوله چې موږ قبول سول راغلل دای په بل هیواد کې ژوند کوي مګر زما لپاره تر ټولو بد خاطره دا ول چې چې زه پوسم چې زه نور خپل وطن څخه جلا یم زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سم وتلی کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل زما مشر لور هغه راغلل په ډېر خوشی راته ویل چې پلاره هر څه خلاص دي دا دې جوړ دي زما په سترګو کې وشکې ولید دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله د ژبې کورس مې شروع کړل د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې یعنی په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډن ژبې امتحان ورکړلې هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی وو او په مشخصو ژبو باندې کولای سو چې لیکل لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلودی بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی په 19 نفره کامیاب سو په هغه کې یو هم زه ولم تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی پس له هغه څخه بیا هم
د وطن مینه ولا په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه ولا چې په افغانستان کې د پولیسو دروځینو په اړوند باندې کار کولی هغه غوښتنه راڅخه وکول چې کوواړی را سره ولاړ سره دي چې امتیازات یې کمولو کمزای کې چې کار کولی دا بانک دا غي امتیازات او معاش هر څه ډیر جاتو ولی بیا مې هم توافق وکول دا مې داسې وخت لو چې اولادونه مې چاجه بلوسته ولا څو پونتون ته شامل شوی ولو کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته موږ تا ته ځای لرو ته مسلکي قدر یې باید دلته کار وکوي تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول هغه د پروسه ختم سره د نورو سره بیا زه د کار لپاره آماده نه ولم بیا چې ورلم بیا د کورنۍ چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل البته چې ډېر ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو په اتمه وزه کې په یو کانټینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې ماش مې ورکولې هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانټینرو کې په زړو اسنادو کې را مې وړله بیا مې طی مراحل کړله بېرته مې په کورنۍ چارو وزارت کې دنده شروع کړله په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم وروستۍ دنده مې د سرحدي قواو کې وله پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله بیا بېرته سویډن ته راغلم یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی بحراني حالت ته بوتلو خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلي سولې هم اولادونه وکولی چې زده کړې وکوي شکایت نشته یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه که مالیه ورکومه که کار کومه که مې اولادونه کوي په پردي وطن کې دي زما په خپل وطن کې نه دي زما خپل کلی په معنی دی آباد زه د یو پونتون د ښوونکي په توګه باندې کچیرې هلته ولای داس مې ورکړی وای بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي تعالی سب سلامات
اوس څه کوئ په څه مشغول یاست وخت څنګه تیروئ
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی ما هم رسما تقاعد کړی دی ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخواني دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل ځکه چې تقاعد چې کوم موږ سره تراکي په هغه باندې گزاره نه کیږي تقاعد ته قانون ته تغیر ورکړی دی په 1990 کې تغیر ورته ورکړل چې هغه چا چې 10 کار نه وي ورکړی مالیه نه وي ورکړی او یا 30 دلته ژوند نه کړی د هغه د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده هم آزاد کار کوم هم هغه خپل د دفتر کار کوم په څنګه دی چې تر ټولو لوی هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکړي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکاري مې د رسنیو د ځوان نسل سره ډېر منندوی یم چې کله کله ژغ را باندې کوي زما د دغه کمې پوهې او یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اوریدونکو خبروي دا مې هغه د خوشي لوی برخه ده مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس خو مطالعه ډیره آنلاین یې خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځم وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي بس دغه مې روزانه بختیاوي دي
لیکل څنګه لیکل کوي
لیکلو کې ډیر تمبل یم تر کېدای شي چې یو د هغه ډیر تمبل خلکو څخه چې زه یم حتی دا د ژوند یاداشتونه چې می خاطرې چې مې نوښتنې وشته کړی ولې هغه مې هم نه دی منظم کړی او خدای دا څه نه درته را کړی هم دا اوسلې په لحاظ هم دی البته چې لیکنه لاندې کنه کولای سم چې تمرکز وکوم مګر دا چې یو څه پریږدم د ځان څخه متاسفانه په دغه کې ډیر ناکام یم
بته څلرم سر راټولې کوم یو چاخله راټولې د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دي زمام دوره دی غوښ زمره سره کولای سم چې دا را منسجم کو راوای خل شدي چې وسی مثلا د خبره چې د وی ولسوالۍ څخه یو څوک لمړی پونتون ترাজি اول ته د پونتون نوم څوک نه پیژني دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي ولی حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغه ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پونتون ته خلکو ډیر ورستن د پونتون حتی نه شی ولو
تاسو ول چې لرسنوي سره همکاري کوي لدی پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو شی فعال فرهنګي ټولنې دي د ماشومانو د پاره د مورنۍ ژبې په اړوند باندې د دیني د علومو د تدریس په اړوند باندې د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې په دې کې هم مصروفیت لرو فارغ وخت مو کول لري غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو یو د بل سره دا اړیکې لرو کورنۍ مو الحمدلله چې دغه شهر کې موږ ژوند کوو اکثرا په خپل ملي رسم رواج باندې په خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي په دې راپورې چې څه کیږي په وطن کې د هغه د پاره رسیدګي کوو البته چې سیاسي فعالیتونه هم ستاسو سیاسي ګوندونه او دامسته پاغو کې زه د ډېر وخت کېږي چې نه علاقه سره لرم او نه هم لکه چې ورچای هم نه لرم سفر هم کوم کله کله د سفر سره ډېر علاقه لرم
کله به تخپل زایتم تللی اساو کنه
په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلې موږ ډیر بحث سره وکولې په اروپا کې اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول نیوکه کول دا ډیر ځیننې سرازي چې عملاً ورسو د دغه نننۍ چارواکو سره خصوصا د نجونو د شونځي په اړوند باندې د شوزو د حقوق په اړوند باندې ورته وایي چې موږ افغانان د دې وطن خلک موږ په دښمنۍ د دریز خنه د وروري د دریز خنه درته وایي چې تاسو پر غلطه روان یاست دغه څه چې تاسو کوي دا صحیح نه ده دوی ونی متیر کړلې خو ست ولاړو نو خپل امکاناتو باندې سفر مو وکولای کابل کې وګرځیدلو دغه سفر مینو ورستۍ سفر ولو تر هغه ورستۍ نه بیا موقع نه د مسایدې سره نیت مدي چې ولاړ سم
سلامت اوسه ډاکټر صاحب
ډیر مننه خدای عزت کوم
د ازادي ملما
سر لجام را بهدلی اوبا ها د یقین لغی جی رازی جی دلی لحظه تاپ کی تموندلی ماپ کی چورکڑی دی تقدیر خوڑلی دی نصیب وجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو ستر گجر ورکڑی درتا قتلائی نشم درتا جڑلائی نشم تا آوری دلائی نشم ساتھ رہوں لبی یاد گیش کی ہمی بلائی نشم Yeah.